سلامونه د افغانستان په وخت د مازګر شپږ بجې شو سه احمد زم تاسې ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د نن ورځې خبري مجلې مطلب تلر شو خبرونه د سمال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت مرسل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان نجونو ولکان لپاره د انډول تعلیم د لپاره برابرولو له غوښتنې لاس وانخلي. ډان براون پیو بین کې چې نن د وګړي شلمه خبر شوی ویلي چې د افغانستان په خوندوی کې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو یو بشر سلور میلیونه توکي تشید کته په افغانستان کې د سرتیر سیمو تعلیمي کال د وردی یا حمل په د وړي عمل په دویمه پلیږي خو خغلی براون له هغه کورنۍ سره چې ماشمنه لزدا کړو برخې شوې دي خو هغه گی څرګنده کړه. د امریکا د سفارت مرسلم در افغان ماشمنو ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسونو د دوام درد ورکړی دی او ویلي دي چې لوی خپ افغانستان کې د توشي ټولګیو او توشي میزونو او څوکۍ څیرې خبر دی لبل خو هغه ماشمن چې د امریکا بورسی تر لاسه کړی دی کولی شي زده کړه وکړي. طالبانو په افغانستان کې لوکمن دروسته په لمړی سر کې لشبګم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو تعلیم بندیز لګول سي په پانتونو کې د نجونو تحصیل بند کړ چې د اقدامې په کوردنه نو بار پر خبرونه راو پارول. د ایران یو امنیتي چارواکي په روانو څه باندې شپږ میاشتو کې له دې واده د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د سل لپاره د تدابیر خبر ورکوي. د ایران د امنیتي ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په وتی لسینی مرکې کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني استند لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېسل شي. د ایران د کورنۍ چار وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشارې په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرنګ خلک دي خو زیاته کړی چې ایران د نړۍ کډوال نشي منلای. د ملګرو ملتونو د کډوال د لوی کمشنري لخوا د ورکړ شوی ارقامو له مخې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره یې قانوني اسناد لري خو ایراني رسنۍ وایي چې اصلي ارقام تر دې هم لوړ دي. لندن وروسته بیا په اوسلو کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوری نظام چارواکي سمبلوي اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي. پیو بیان کې چې پرون په ناروی کې د افغانستان سفارت خبر کړی راغلی چې د رواني پنځمه په ورځ به د سفارت چاري بندې او دانی به د ناروی د بارني چارو وزارت ته وسپارل شي. د بیان لمخې ناروی د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، استرالیا او کاناډا کې د افغان سفارتونو قونسلګری خدمات به اعتبار بایللي بللي او حقوقي لنجه بللي او لدی چې د اجرا وړ ده. د طالبانو حکومت د جولای په اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کې کاناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قونسلګریو لخوا صادر شوی اسناد دوی ته به اعتبار دي. د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت د دې پریکړې لاته د وزارت سره نامغږي د تعامل شتون او فساد بلل دي. د مخکې د برېټانیا د بارني چارو وزارت پرون ازادي رادیو ته وویل چې د پلندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي. او ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خوځو د طالبان لخوا لګیدلي مادیتونه په نړۍ کې ساری نه لري. والک ترک دا ترګندونی پروند بشري حقوقو د شورا د 15 او 20 می غونډې په پیل کې وکړي. هغه ځکه تکړه چې د مادیتونو د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجه لګوخ سره مخ کبي. خغلې ترک د طالبانو مادیتونه نوړه ول جنسيتي په لوا ځپون کې وبلل او ځکه تکړه چې افغانستان له انزوا کړه و نور ستون سره مخامخ کبي. د طالبان حکومت په روسي کې د امر بالمعروف یو نوې قانون چې خزو د نور مادیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ. دا قانون د خزو د څیر او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غک اورات بللی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلای شئ. ناروی کې د افغانستان سفارت تړل کېدل په ډېر به وړاندې په خبرونه کې جزئیات درکړو. د خوست ځاتی میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي
سر تر نو وخت پورې د زیروانه ویلي دوړو طرفون په خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
د خوست ازادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ د نښتې جزئیات به وروسته په خبرونه کې تاسو سره شریک سي. خو نورستان کې د لمړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالیو پیل
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلفو ولسوالیو څخه ور لوبډلې ګډون لري.
تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په تلور شرنویس په بکی ووري تاسو کولای شئ چې اوس په خبرونه کې زموږ راپورونه هم واکې دي. په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د رواني سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې دوه ورځې وړاندې په برېټانیا کې د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو ته اندېښمن دي او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای ښه اقدام بولي.
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون ښارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو له پریکړې وروسته تازه په ناروې کې هم د افغانستان سفارت د خپلو فعالیتونو د درولو اعلان کړی دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په ماښام په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه به د روانې سپتمبر تر 12 دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوي حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تېره شپه ناوخته یې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنه چه مخ که ما هم در ناروی لحکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستانه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی. بل د کډوالو د پناغښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او باید له زیانګالو پناغښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروې میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود،
په تېرو 3 کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو، نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به یې خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې 2 ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده، ښه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه، ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد، د سفر د اجازو اسناد، آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې 2 ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روانې سپتمبر تر 28 خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیر اونۍ د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ چارې بې اعتباره وګڼل سي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد بې اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9 خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلي و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو دا غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځه چلند څرګندونه کوي.
پر همدې تړاو مو د سیاسي چارو شنونکي ښاغلي اسحاق اتمر څخه نظر غوښتی. له نظر اورېدو به هم زموږ ملتیا وکړي.
پس له دې چې تیره میاشت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دوی به هغه اسناد چې د ځینو اروپایي هیوادونو، یعنې د افغانستان د سفارت د خونه راغلي، دا به نه مني، نو په دې برخه کې یو تعداد سفارتخانې دی تار شوی چی دی سفارتونو دی کارمندان زینی غوښتنه وکړي چې دوی د خپل کارونه ودروي. په لومړي سر کې واشنگټن کې د افغانستان سفارت وتړل شو، بیا همدغسې په اروپا کې په ځینو هیوادونو کې د سفارت د کارکوونکو ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی د سفارت وتړي. دا ګرچې د افغانانو دپاره به ډېر یو لوی ستونزه وي، ځکه د یو هیواد نه بل هیواد ته تلل، اول ته بیا د ځینې اسنادو تیارول، او بیا مخصوصا هغسې اسناد چې هغه شواهد غواړي، نو دا یو ستونزمن کار د افغانانو دپاره دی. زه داسې فکر کوم چې اروپایي هیوادونه دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو اساسي او قانونی لاره پیدا کړي. د اوس وخت دپاره خو دوی دغه سفارت خانه تړلي دي، او یا دوی نه غوښتل شوي دي چې دغه سفارت خانه وتړي. نو معلوم شي چې آینده کې دوی د دغه خدماتو د راکولو دپاره کوم بدیل لاره وړاندې کولی شي که نه. په اوس وخت کې دا ستونزمن دی چې موږ وایو چې دا د طالبانو د خوا نه تړل شوي دي، او بیا کیدای شي چې پس له دې نه د طالبانو په خوښه دغه سفارت خانې بیرته خلاص شي. زه داسې کوم شی نه وینم، خو بیا هم دا مربوط دی دغه هیوادو د بهرنیو چارو د پالیسۍ ګانو سره، او د دوی د تصمیمونو پورې اړه لري.
د ښاغلي اتمر څرګندونې مو په اصولو کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه واورېدې. پرون هم دا خبر درلود چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پرېکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون د شپې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي، او ډېرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې به برابرې کړي. وروسته له دې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سوارل ډیپلوماټیک ماموریتونه له کابل سره د تعامل له کولو په خاطر بې اعتبار اعلان کړل، برېټانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوي ورځې مهلت ورکړ چې سفارت بند کړي او په خپله یا د پناه غوښتنه وکړي، او یا له دې هېواده ووځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمه ییزې سرچینې وایي چې دغلته د طالب ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ وسله والې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا نښتې په وقفه یي ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والي وین وایي چې نښتې تېره ورځ ناوخته پای ته رسېدلې، خو په خبره یې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې دي. نورحال د فیروزي عزیزي راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې ډزې روانې وې د دواړو طرفون، خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دواړو طرفونو ته جنګ ودرېدلی دی. خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سچوان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي.
خو دلته ډېر خلک دی بلتی دی دی سرپنا دی دلتا کوم دی خوراک دی کا کوم سرپنا زینن لري او دی سی خلک دی هغه بکور سی دی مشومان بډاګان تشمول دی مارکز دل دی کورونه خوشی کړی دی
لسیمه ازادي رادیو تر رسیدلو تصویرونو کې ښکاری چې د یو شمیر خلکو کورونه په درنو وسلو وشتل سوي او زیان ورته رسیدلای دی د سیمه ځینو اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دا نښته په وقفي توګه روانه ده خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادا کوي چې دا نښتې د دوشنبې ورځې ناوخته درول سوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند مستغفر ګوربز د سیشن به پورس ازادي رادیو ته وویل
دا خوست د ځزی میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي هیڅ داسې کومه ستونزه نشته جګړه بېګا مزدیګر او ماښام مهال پای ته رسېدلې ده خو بیا زموږ امنیتي
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والي ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنه کړل خو د دوشنبې په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وژل سوی او دیارلس نور پاکستاني ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي د ازادي راډیو مشال څانګې د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني عسکر مزل سوای دی دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرخې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې
دا آزادی رادیو خبری مجله
نورستان کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ انټر کلب سیالۍ پیل شوې دغه سیالۍ د وو نورستانیانو لوبډل ترمنځ سره کیږي په خو به د نورستاني لوبغاړي د روزنیزو پروګرامونو او انټرنیټ کلب سیالۍ لپاره کناډا او ننګرهار ته تلل خو اوس قومي مشران لخوا لوبغالي ته ځمکه ورکړل شوې او ځای ځوانان په خپل لګښت پرې میدان جوړ کړی دی نور تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د کرکټ بورډ ولایتي امیر یحیی اسد نورستانی ازادي رادیو ته ویل په مرکز پارون کې د قومي شورا په ورکړې لس جری بزمکه په شخصي لګښت لوبغاله جوړ کړ او د لومړي ځل لپاره پکې د وو لوبډلو ترمنځ انټر کلب سیالۍ پیل کړې دي
په دې کلب لیول سیالیو کې تقریبا د نورستان مختلف ولسوالیو څخه لوبډلې ګډون لري هر لوبډله به په خپل ګروپ کې 15 سیالۍ ترسره کوي د دې سیالیو څخه یوازینی هدف دا دی چې افغانستان کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ د پالیسیو په اساس 2015 میلادي کال وزیر اکبر خان دویم درجه ولایتي سیالیو لپاره وړ او مستعد لوبغاړي رابرسېره کړو
نورستانی لوبغاړي وای په خوابه د روزنیزو پروګرامونو او نورو سیالیو لپاره ننګرهار او یا هم کونړ تتلل چې ډیر وخت او پیسې به مصرف کیدلی او غنو لوبغاړي وس نه درلود اوس چې په خپل ولایت کې ورته د سیالیو زمينه برابرېږي پری خوختی نصرت الله نورستانی
مونږ هر کال انټر کلب سیالی تر سره کوو لاغه متاسفانه یو کونر کې ننګرهار کې مونږ کول خوشبختانه ورته وای چې سکه انټر کلب سیالی زموږ په نورستان کې تر سره کیږي دا زموږ لپاره د ویاړ خبره ده
په نورستان کې د کرکټ مینوال هم خوختی چې په مرکز پارون کې ورته داسې موقع چمتو کیږي چې د خپل خوخي لوبډلو لوبه وګوري او لوبغاړي وهڅوي محمد نور نوري
انټر کلب سیالۍ چې د خپل ولایت کې پیل شول دا هغه څو چې ځوانانو ته دلته د کرکټ لپاره زمينه سازي وشول او د کرکټ سره د نورستان مینه لا ډیره شول او هغه څو چې د نورستان کرکټ اوس پرمختګ کوي روان دي او موږ به د شاهدانو څو ولایتي سیالیو کې به ټول د نورستان ځوانان به او د نورستان ځوانان کرکټ سره به ساري مینه لري
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لری پروت او غرنۍ ولایت چې تر اوسه پکې د کرکټ کوم مجهز لوبغاله نشته خو د یاد لوبې لوبغاړي او مینوال د هرې ورځې په تیرېدو مخ په زیاتې دودي
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
داسې مهال چې د غزې له تړانګې څخه د اسرایلو په حملو کې د لسګونو کسانو د مړینې خبرونه رسېدلي دي. د اسرایل دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتي اوربند ممکن دی. یولاف ګلانت ویل دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمتو د ستنولو لپاره ښه فرصت دی. په دې اړه احمد تکل راپور کوي.
د غزې له تړانګې څخه د بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو پر یو کمپ د اسرایلي ځواکونو په هوایي حملو کې د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسېدلي. ریټرز خبري اژانس د فلسطیني چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشري زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حملو کې د فلسطیني کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندي تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نښه کړی دی چې د الموسی امن سیمې ته ننوتی و. اسرائیلو بې ځایه شویو فلسطیني کډوالو ته وروسته له دې چې له خپلو مینو وتلو ته اړ شول ویلي و چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ویلي دی چې وسلوالې په دې سیمه کې نه و. روغتیا پلان او د کمپ اوسیدونکي وایي چې دا حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل له مخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 شپېته فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی. ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړي دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له څلوېښتو ډېر کسان وژل شوي، له شپېتو ډېر ټپیان او ډېر نور تري تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږ اونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرایلي یرغملو خوشې کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرایل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شوه چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرایلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روانې دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حملې د تلفاتو په ګډون له 1300 ډېر کسان وژل شوي دي.
لخبرونو ور اخوا
د پکتیا اوسیدونکو له پنګوال غوړي چې په لوی او وړو کارخونو او فابریکو دي پنګونه وکړي. دوی وايي د بیکاری کچه د کمولو او نور نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خاطر په کار دي چې په واد کې دوی لپاره دایمي کاری فرصتونه برابر شي. بلور شتمن کسان بیا په واد کې د پنګونې په خاطر یو شمیر مهمه اسانتیا غواړي. نور حال د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د شنو میوو او ترکاریو د بستبندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس پر باندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بستبندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانسه پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
دي غریبانان دي، الله پاک دې فابریکې راول شي، موږ پکې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د فابریکې جوړ شي، الله پاک به کار زمینه برابره کړي، موږ د غریبۍ نه به خلاص شو، الله پاک به لبکې حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخت کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته پکې اړتیا ډېره ده. نو پانګوالو ته پکار دي چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سیده پارک لري، ځنه موټر دی ټیلر امرازي خورم زی وړي ډینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی، چې څومره جام موټر ته ورغلی مغه تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په وروستیو کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډېر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیه بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکی بادشاهخیل منګل وایي
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي خلی ګټه د وکړي، خو په مناسب ډول کېات تر څو چې ګټه هم ملت ته ورسیږي، هم د موږ او تاسو تجارانو او دغه خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخه من شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپله د هیواد او یوه برخه یې د پاکستان ده، خو یوه وړه حصه یې له ایران هم واردیږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډېره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکرالله زکی وایي
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیې په اساس کې چې مونږ سره نوی کال ده د مالیاتو په اساس باندې مونږ سره چې اول کار کې چیرته د مالیې وزارت که څه لږ تخفیف ورکړي یا داسې اسانتیاوې ورته برابر کړي، ځکه اول کال خو یو شرکت هغه خپل مصارف هم مشکله ده چې پوره کړي. مشکلات خو یو بل ونده مشکلات هم چی دی چې بازار موندنه سږکال موله ضعیف ده.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال له شتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې د بیکارۍ او مناسبو فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اورزګان کې 15 کلن ماشوم او شولوبه کې شپږ زره کسان روزل دي. د اورزګان په مرکز ترین کور کې یو 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلن رئیس پیوه ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تروسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د اولمپیک لخوا څخه رسمي استاد هم ورکړ شوی دی. نورحال په دې راپور کې
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د وشو د کلا په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترین کوټ ښار کې د وشو کلا په خلاص کړي. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپله یې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. عصمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار ده چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
عصمت الله دی پلار نوم احمد حنیف دی. دلته زما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15-16000 داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي دي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پوره کړو خو اوس اقتصادي ستونزې دي. لسکونه اسنادونه جایزې داسې مو راوړي دي د کابل او د دې ځای څخه. دوه کاله مې ابتدایي زده کړې کړي دي. او
د وشو لوبو دغه ماشوم روزونکي وایي د ژوند لوی ارمان یې دا دی چې د وشو لوبو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی سي. نوموړي چې د وشو په لوبو کې د بېلابېلو ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي له حکومته غوښتنه کوي چې د وشو لوبې ته دې په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل سندا دی. په سندا کې هم څلور اسناد اخیستی دي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخیستی دي څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور اسناد سره ونې راوم جایزې راوم دی ولایت ته د ولایت په ساتنه نو دا چې موږ سره کومکو کې چې تر څو چې موږ بلار سو نور ولایتو ته بازیان وکړو او دغه وکړو او چې دې موږ حمایه کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د عصمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل.
زار اورز دل ته ورزش ته پار راځم د ډیر تکړه د مقصد دولت پام نه دور تکړي باید چې د مزمر استاد اسمت جان بارک ته دی باید پام نگاه څخه مقصد روزن اور تور کښنورم د پرمخ پندولارس بالکل روزن شو روزن راته راکیا او تر نور استادان مش پد کی کم کمی نه دی لیدل چې هغه مجد ته روزن کی مقصد مش ته کم کمی راته راکړي مقصد تر نور استادان په ورتلا باندې ډیر شته
اورزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي یا د لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي
ترنولدین کو زمغه خبری مجله پایترسیږي خو دری پښتو مجله البته دری مجله تاسو ته زمغه کار فرشتنه غوړند کی سلامونه فرشتنه